आज व्यू 360 में। पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट, खसारे में इजाफा और बरामदात के सेक्टर को कैसे मुतासर कर रही है, और क्या पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर फिर से गैर मुस्तहकम होने जा रहे हैं, बात करेंगे आज के शो में।
बाहर जो उनके सप्लायर थे उन्होंने लिटरली पाकिस्तान को माल देना बंद कर दिया।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रही है। आज इंटरबैंक में डॉलर 301 पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 314 रुपए रही। रुपए की कदर में इस कमी की कई वजूहात हैं, जिनमें करंट अकाउंट में एक बार फिर बढ़ता हुआ खसारा भी शामिल है, जो दरामदात में इजाफे और बरामदात में कमी की वजह से है। साथ ही तरसीलात जर में कमी की वजह से जर मुबादला के जखायर में भी कमी आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की जर मुबादला के जखायर 18 अगस्त को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में 13.6 करोड़ डॉलर कम हुए, और बैंक के मुताबिक इसकी कमी की वजह से मुल्क में जर मुबादला के जखायर 13.24 अरब डॉलर पर आ गए। इन वजूहात के बायस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो कम हो रही है, और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में जो फर्क आ रहा है, उसकी वजह से डॉलर की ग्रे मार्केट के दोबारा सर उठाने का खदशा है। आज हम अपने शो में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी का मुल्क की मईशत और तजारत पर जो असर पड़ रहा है उसका जायजा लेंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 301 रुपए है। 300 से तजावुज कर जाने की वजह से माहरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। रुपए की कदर कम होने से अवाम की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में।
ये खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी है रुपया और डॉलर रही अमेरिका की करेंसी। तो डॉलर 200 रुपए का हो या 300 का, हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वो कैसे आइए जानते हैं। हम और आप जिन गाड़ियों या मोटरसाइकिल्स पर सफर करते हैं, या फिर जिन ट्रकों, जहाजों, रेलगाड़ियों के जरिए लोगों की आमद और रफ्त या सामान की तरसील होती है, ये सब डीजल या पेट्रोल पर चलती हैं। और पाकिस्तान अपनी जरूरत के ईंधन का बहुत बड़ा हिस्सा दरामद करता है, और इसकी अदायगी रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स में करनी पड़ती है। सिर्फ जुलाई ही के आदादोशुमार ले लें तो पाकिस्तान ने 79 करोड़ डॉलर का तेल इम्पोर्ट किया है। अब आप खुद सोचे, जब गंदम, चीनी या हत्ता के दूध भी आपके घर पहुंचेगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होने से इनकी कीमत में भी तो फर्क पड़ेगा। इसी तरह हमारे बिजली पैदा करने वाले कारखाने इंपोर्टेड कोल से चलते हैं, या फिर इन्हें एलएनजी दरकार होती है, तो जनाब ये भी हम दरामद करते हैं। और बाहर मुमालिक वाले हमारी हुकूमत को ये डॉलर में बेचते हैं, और फिर हमारी हुकूमत इससे बिजली तैयार करके रुपयों में बेचती है। तो जब जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, उसी रफ्तार से आपके बिजली का बिल भी बढ़ेगा। अच्छा, जब आप उम्रे, हज की अदायगी या किसी दूसरे मुल्क में रोजगार या तालीम के लिए जाते हैं, तो क्या आप वहां रुपए लेकर जाते हैं? नहीं, हम मनी एक्सचेंजर्स को रुपए देकर इनके बदले रियाल, दरहम या डॉलर ही तो खरीदते हैं। तो मुआशियात का उसूल है कि जिस चीज की तलब बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ती है, यानी डॉलर और दीगर करेंसियों की तलब बढ़ेगी तो इनकी कीमत भी बढ़ेगी और रुपए की कदर में कमी वाकई होगी। हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा माल बाहर भेजकर डॉलर कमाती है, लेकिन आपको मालूम है कि कपड़े की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें हो या केमिकल्स, सब इंपोर्ट होते हैं। हत्ता के पाकिस्तान अब तो कॉटन भी इंपोर्ट करता है, और सिर्फ जुलाई ही के महीने में हमने 24 करोड़ डॉलर से जायद की कॉटन खरीदी है, डॉलर में, जी हाँ, रुपयों में नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल और। पाकिस्तान दुनिया के उन 10-12 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा असलहा इंपोर्ट करते हैं। आलिमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 1.56 अरब डॉलर का फौजी सामान इंपोर्ट किया था। सो अगर हम डॉलर ज्यादा खर्च करेंगे और उसके मुकाबले में कमाएंगे कम, तो सादा सी बात है कि डॉलर महंगा होगा और रुपया कमजोर, और नतीजे के तौर पर हम और आप जैसे दीगर पाकिस्तानी महंगी अशियाए जरूरत खरीदने पर ही मजबूर रहेंगे।
मोहम्मद साकिब ने बताया कि कैसे डॉलर ज्यादा खर्च हो रहा है और आ कम रहा है। पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है जो बिगड़ता जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले डॉलर के इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट में के रेट में फर्क क्यों होता है, इस पर बात करते हैं, और इस फर्क की वजह से डॉलर की कीमत पर क्या असर पड़ता है। इस बारे में बात की हमारे साथी असदुल्ला खालिद ने साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम से।
पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वो स्टेट बैंक को बॉस होता था, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। वहां एक अलग मसला चल रहा है। अभी आप जुलाई के महीने की रेमिटेंस देखें, सिर्फ 2 अरब डॉलर। 2021 में यही जुलाई में 2.7 अरब डॉलर था। तो
زمین ایک چیز اسی سے لائڈ آپ ایک چیز اگر سمجھا سکیں, یہ جو دونوں ایکسچینج ریٹس کا ڈفرینس ہے, ایک جو اوپن مارکیٹ کا اور جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا انٹر بینک کا جو ریٹ آتا ہے, یہ اتنا ڈفرینٹ کیوں رہتا ہے؟ اب تو اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں نا اس وقت 4 ایکسچینج ریٹ ہو گئے اور کچھ پالیسی انکنسسٹنسی اور پالیسی فلا اور پالیسی ہرڈلس, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئی فرام فارمل سیکٹر ٹو انفارمل سیکٹر. پچھلے سال جب امپورٹ پہ پابندیاں لگی, لوگوں کے مال پورٹ پہ آئے, مال نہیں چھوٹے, ابھی تک لوگ کمپلین کر رہے ہیں, تو لوگوں کو بہت نقصان ہوا اور باہر جو ان کے سپلائر تھے انہوں نے لٹرلی پاکستان کو مال دینا بند کر دیا. تو اب آپ کے سامنے شہباز شریف کتنی دفعہ بول چکے ہیں, اسحاق ڈار بول چکے ہیں کہ پاکستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے بہت. اب وہ اسمگلنگ کے لیے بھی ڈالر کوئی آسمان سے تو نہیں آنا نا, وہ آپ کو سسٹم سے ہی نکالنا ہے. اب وہ انفارمل سسٹم میں اس کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہو گیا. اچھا ہوا یہ کہ جب امپورٹ کی پابندیاں ہوئیں تو ملک میں جو ایک چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں, تو جن کا ہاتھ پڑتا تھا یا جن کا مال وایا بارڈر آ رہا ہے یا اسمگلنگ کے تھرو آ رہا ہے, ان کو بڑے پروفٹ جسے کہتے ہیں نا ایگزوبرنٹ پروفٹس ہو رہے ہیں, ونڈ فالز ہو رہے ہیں, تو ان کو کوئی بھی ایکسچینج ریٹ سوٹ کرتا ہے. یعنی 10 روپے 15 روپے 20 روپے مہنگا بھی لے لیتے, وہ یہ کہتے ہیں بس پیمنٹ ہو میرا مال پہنچ گیا, کیونکہ یہاں پروفٹ بہت زیادہ ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو ایک آئٹم کی دے دیتا ہوں صرف. $1800 جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, گھی کی اور پام آئل کی قیمت تھی اور پاکستان میں جو ہے $400 بکتا تھا, اب یہ $800 تک بک گیا. آج کل تو $1000 ہے, $800 ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن پاکستان میں تیل کم ہونے کی بجائے 650 روپے لیٹر بک رہا تھا پام آئل. تو جس کے پاس انوینٹری ہاتھ میں آ گئی اس کو اتنا پروفٹ, 50% پروفٹ, تو وہ 5-10 روپے میں اگر فالتو بھی دے رہا تھا نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, آپ کی ایکسچینج مارکیٹ ڈسٹارٹ ہو گئی. جب ایکسچینج مارکیٹ ڈسٹارٹ ہو گئی تو آپ کا انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ کا ایک بہت بڑا فرق چل رہا ہے اور وہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے.
اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں, سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. شبر صاحب, آپ نے مزمل اسلم کو ابھی سنا, انہوں نے جو وجوہات بتائیں, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ وجوہات درست ہیں اور یہ ان ڈاکیومینٹڈ کہہ لیجئے یا اسمگل کی جو امپورٹ ہے پاکستان میں, اسمگلنگ کے ذریعے آنے والا جو سامان ہے اس کی جو امپورٹ ہے, یہ کس قدر ذمہ دار ہے ڈالر کی شارٹیج یا یہ جو انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کا ڈفرینس ہے اس کے لیے؟
یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی اکنومی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ ہے اور اس انڈاکومنٹڈ اکنومی کو بھی فائنینس کرنا ہوتا ہے. تو جو انڈاکومنٹڈ اکنومی فائنینس ہوتی ہے وہ ڈالر بازار سے لیتے ہیں وہ لوگ, اور وہ ڈالر بازار سے لے کر اس کو سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ڈیفرنشیل ان دا ٹو ریٹس آتا رہتا ہے. اس میں ایک چیز کا ذکر انہوں کو کرنا بھول گئے, وہ ہے حوالے کا سلسلہ. اس میں حوالے کا سلسلہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کبھی ڈالر کی وہ فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی مگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کرنسیز کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں افیکٹولی دو پیرلل فورن ایکسچینج مارکیٹس چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ جو مارکیٹ آپ کو نظر آتی ہے یہ ایکچولی دو نہیں ہے بلکہ آپ اس کو تین کہیں گے. ایک مارکیٹ انٹر بینک ہوتی ہے, ایک اوپن مارکیٹ ہوتی ہے, اور ایک حوالہ مارکیٹ بھی ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ حوالہ مارکیٹ پاکستان میں بیکاز آف شارٹیج آف کرنسی یہ ایشو چلتا رہتا ہے, اور یہ مطلب یہ ایک ریئلٹی ہے. مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری پریشانیاں اس لیے آتی ہیں اور آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک پرینیل شارٹیج آف ڈالر ہے اگینسٹ دی انفلو آف ڈالر. مطلب پاکستان ہمیشہ سے, آج کل بھی اور بہت عرصے سے, پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے, اور پاکستان دن بہ دن ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے.
رائٹ شبر صاحب, یہ جو وجوہات آپ نے بتائی ہیں, یہ وجوہات ہیں اور ظاہری بات ہے ان کے جو سولوشنز ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں. ڈالر کا انفلو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی, لیکن کچھ سولوشنز ایسے بھی ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ایک ڈالر مافیا ہے. جیسے آپ عام لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں یا ایکسپرٹ سے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ڈالر اسمگل بھی ہوتا ہے دوسرے ملکوں کو, اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہولڈنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ جو مافیا ہے اس سے آپ کے خیال میں کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ پالیسی لیول پہ کیا کیا جانا چاہیے؟
دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی پاکستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے, وہ تو کافی حد تک اب چیک کر لی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے فزیکل ڈالر کی جو اس کی انفلو الاؤ کر دی ہے, کیونکہ وہ اسمگلنگ جو ہوتی ڈالر کی ہو رہی تھی وہ افغانستان کے تھرو ہو رہی تھی. مگر میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ مسئلہ ڈالر کی اسمگلنگ کا نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ بنیادی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ فار ڈالر ہے وہ کنسسٹنٹلی زیادہ ہے اور ہمارے پاس سپلائی آف ڈالر کم ہے, تو وہ مارکیٹ کی ڈسکریپنسی کریٹ کرتا رہتا ہے. تو آپ لوگ یہ جو بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو کریں, آپ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کیسے کم کریں. مطلب میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ سڑک پر آ جائیں, آپ کو بے شمار گاڑیاں نظر آتی ہیں, بڑی بڑی ٹوئن کیم جس کے اندر چھ پیچھے گارڈ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کے لیے پانچ بندوق والے بیٹھے ہیں. آپ ان گاڑیوں کو سڑک سے اٹھائیں. آپ پاکستان میں یہ آرٹیفیشل مینس کریٹ نہیں کریں کہ آپ بندوں کو پکڑ لیں کہ ڈالر اسمگل نہیں کرے. آپ پاکستان کی ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کم کریں, اور ڈالر کی ڈیمانڈ کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ پیٹرولیم کی ڈیمانڈ ہے. سب سے بڑا ہمارا جو خرچہ ہو رہا ہے وہ پیٹرولیم پر ہو رہا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ہم جس میں ہم پیسے پیٹرول ضائع کر رہے ہیں. ضائع کا مطلب یہ ہے اس ملک کے اندر آپ اگر کسی پوش لوکیلٹی میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی چھوٹی گاڑی نظر ہی نہیں آتی. یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستانی بنیادی طور پر عیاش پسند ہو گئے, عیش پسند ہو گئے ہیں, اور پاکستان کا امیر طبقہ کسی قسم کی قربانی تیار نہیں ہے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف پاکستان کو موو ہونا ہوگا تاکہ ڈالر کی جو کھپت ہے اس کو کم کیا جا سکے, امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا, پیٹرولیم مصنوعات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا. بالکل, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں عابد سلہری صاحب بھی. عابد صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. کیا آئی ایم ایف کی قسط کا اثر اب ختم ہو رہا ہے, اسی لیے ڈالر ایک بار پھر قابو سے باہر ہے, اور پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں مزید انفلو کے لیے؟
جی شکریہ, بہت سے فیکٹرز آپ نے ڈسکس کر لیے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر جو انسرٹینٹی کریٹ کر رہا ہے وہ پولیٹیکل امبیگوٹی ہے. الیکشنز کے بارے میں وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ایک دفعہ یہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہوتی ہے تو بہت کلیئر ہو جائے گا الیکشن کب ہونے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نظام زندگی رواں دواں رہے گا. لیکن ہم نے دیکھا جو ادارہ جاتی لڑائی اس وقت چل رہی ہے ایوان صدر میں اور الیکشن کمیشن میں, اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے پیچیدگیاں اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی. اور اس غیر یقینی صورتحال میں دو اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہو رہے ہیں. ایک امپیکٹ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ایک پینک بائنگ اور پینک ہولڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تو روزانہ جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو لوگ جو ہیں انہوں نے ڈالرائزیشن کرنی شروع کر دی ہے, اور اس میں ایک نمایاں وجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے کہ وہ جو 1.25% سے زیادہ فرق نہیں رہ سکتا انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں, تو اب انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ ریٹ کو چیز کر رہا ہے. تو یہ سارے فیکٹر ابھی جو شبر زیدی صاحب فرما رہے تھے اس کی وجہ سے, چونکہ اوپن مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا ہے اور انٹر بینک کو اس کو کیچ کرنا ہے, تو انٹر بینک میں بھی ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ اکانومی پھنسی ہوئی ہے. اور
عابد صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں جو اس وقت ایک انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے بزنسز میں, منی مارکیٹس میں, اور باقی اوور آل جو سچویشن ہے اس میں, تو یہ معاشی اور عدالتی بحران بھی جاری ہیں, سیاسی سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس طرف جائے گی. اس صورتحال میں کیا دوست ملک یا دیگر ملٹی لیٹرل ذرائع سے پاکستان کو فنڈز مل سکتے ہیں؟
دیکھیے دوست ممالک اگر ہم پچھلے سال ڈیڑھ سال میں دیکھیں تو دوست ممالک بھی اسی وجہ سے ہمیں ہیلپ نہیں کر پا رہے تھے, چونکہ ان کو نہیں پتا کہ آگے آنے والے چار پانچ مہینوں میں کس سے وہ بات چیت کر رہے ہوں گے. اور یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی جو ایک اقتدار کی جنگ تھی اس میں بھی یہی ایک موجب بنا. اور اب بھی دوست ممالک جو ہیں وہ, یعنی اگر ان کو یہ کلیئرٹی نہیں کہ مارچ کے بعد وہ کس سے بات کر رہے ہوں گے, کیا وہ یہی سیٹ اپ ہوگا, کیا کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا, کیا وہ منتخب حکومت ہوگی, تو دوست ممالک بھی ویٹ اینڈ سی میں مبتلا رہیں گے. اور اس کے علاوہ بھی دوست ممالک کو بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنا فار ایگزامپل, اس کی اپنی ایک دہائیوں کے بعد جو شرح نمو ہے, جو اس کی اکنامک گروتھ تھا, وہ کم ہو رہی ہے, وہاں پہ ڈیفلیشن چل رہی ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت ہم جو چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو غذائی اشیاء خرد و نوش کی جو ہولڈنگ ہے اگر اس کو ایڈمنسٹریٹو میئر پہ قابو پایا جائے اور اس مہنگائی پہ قابو پا سکے, اور دوسرا جو ہے اگر ہم سیاسی منظرنامہ واضح کر دیں جو بھی ہے اس کو ایک کلیئرٹی آ جائے تو شاید آپ کی معیشت جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا کچھ آپ کو سرٹینٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی.
رائٹ شبر زیدی صاحب, یہ جس طرح ابھی عابد صاحب نے کہا کہ انسرٹینٹی ایک بہت بڑی ریزن ہے, اور پارٹنرز جو بھی ہیں چاہے وہ ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں چاہے وہ فرینڈلی کنٹریز ہیں, وہ اسی صورت میں پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے جب تک ہم یہ سمت کا تعین نہیں کر دیتے کہ کیا یہ سیٹ اپ جو ابھی بنا ہے کیا یہی ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا یا پھر 90 دن یا 5 ماہ یا 6 ماہ میں الیکشن ہوں گے. آپ کے خیال میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل پارٹنرز, اور اگر ان دونوں میں سے صورتحال دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی طے ہو جاتی ہے اور اس پر آگے بڑھا جاتا ہے تو کیا یہ فائنینشل ایشوز ٹیکل کیے جا سکیں گے؟
میرا آنسر اس میں نیگیٹو میں ہے. میں کبھی بھی ایسی کسی چیز پہ ایگری نہیں کر سکتا جو دوسروں کی خواہشات پر ہو. میرے لیے کوئی چیز دوست ملک اور کوئی چیز ملٹی لیٹرل ایڈ کے نام کی نہیں ہو سکتی. جب تک آپ اپنا گھر صحیح نہیں کریں گے یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. سملرلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی میرے حساب سے ایک بیکار کی بات ہے. پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہے, اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی مرضی اسٹرانگ لے آئیں, پاکستان کی معاشی حالات اس اسٹرکچر میں صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کی کسی سچویشن سے مایوس ہوں. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات کر کے کہ دوست ملک کیا دے رہے ہیں اور ملٹی لیٹرل کیا دے رہے ہیں, وہ ہم نے یہ بھیک بنگا والا جو سسٹم بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے. میں ان تمام چیزوں سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کو اب دوبارہ اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ ریاست صحیح ریاست چلنے کے قابل ہے یا نہیں. کوئی بھی ریاست اپنے دوست ملکوں کی چیزوں پر نہیں چل سکتی. یہ اس طرح کی ریاستیں ناکام ہوتے کرتی ہیں. اگر مجھے اس کو بنانے میں 5 سال بھی لگے تو میں 10 سال بھی لگے 20 سال بھی لگے میں اس کو بنانے کے لیے تیار ہوں, مگر میں ملٹی لیٹرل کے سپورٹس کو لے سکتا ہوں, صرف آئی سی یو تک لے سکتا ہوں. مگر اگر مجھے یہ سمجھتا ہے کوئی آدمی کہ سعودی عرب یا امریکہ یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ مجھے کوئی سانس لینے کے لیے آکسیجن سلینڈر دے دیں گے اور میں زندہ ہو جاؤں گا, تو یہ پاکستانیوں کی غلط فہمی ہے.
آپ ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی فکسڈ فرام ود ان, باہر کے ملکوں سے جو امداد آتی ہے اس پر فوکس کرنے کے بجائے اپنے نظام کو درست کرنا ہوگا.
آپ بھی جو ہے نا, مطلب آپ لوگ بھی اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں نا اصلی ایشو کو. اصلی ایشو یہ نہیں ہے کہ ملٹی سپورٹ آ گئی یا دوست ملک کیا ہوتا ہے, کس نے پیسے دیے ہمیں, ٹیفرڈ پہ وہ ہمیں آئل دیتے ہیں, مہنگا ہمیں آئل دیتے ہیں. آپ آرٹیکل پڑھ لیں میرا کل چپتا, مہنگا ہمیں وہ آئل دے رہے ہیں اگر اس کے بدلے ہمیں 2-4 بلین ڈالر دے. تو اس سے دیکھیں یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کو لال بتی دکھانے کے برابر ہیں. پہلے پاکستان کی ریاست کو یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ریاست اکنامیکلی وائبل ہے اگر یہ ریاست اکنامیکلی وائبل ہے تو یہ ریاست باقی
بالکل. شبیر صاحب اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آئی وانٹ ٹو کم ٹو ایکسپورٹس.
یہ باتیں کر کے کہ پولیٹیکل سسٹم آ جائے گا, الیکشن کل ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے, یہ بیکار کی باتیں ہیں.
چلیے ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ ایکسپورٹس. رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں اب تک کے جو نمبرز ہیں ان کے مطابق ٹیکسٹائل کے علاوہ ملکی برآمدات گزشتہ سال کے 12.46 ارب ڈالر کے مقابلے میں 9.87% کم ہو کر 11.23 ارب ڈالر رہ گئی ہیں. جولائی میں چمڑے کی مصنوعات کی برآمدات میں گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں 10.98% کمی آئی. خام چمڑے کی برآمدات میں بھی 41.08% کمی دیکھی گئی. اسی ماہ میں زیورات کی برآمدات میں 26.19% کمی ہوئی اور جواہرات کی برآمدات میں 54.16% کی منفی نمو ہوئی ہے. ایک سال پہلے کے مقابلے میں جولائی میں چاول کی برآمد میں 31.65% کمی واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ جراحی کے آلات, کھیلوں کے سامان اور جوتوں کی انڈسٹری کی برآمدات میں بھی کمی آئی ہے, جبکہ جولائی میں پاکستان کی کل برآمدات 4.2 ارب ڈالر رہی جو جون میں 3.2 ارب ڈالر تھی. عابد سلیری صاحب, کیا ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں یہ اضافہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے جو فورن ریزروز کی مارکیٹ ہے وہ ڈی سٹیبل ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمت یکدم بڑھنا شروع ہو جائے؟
دیکھیے, پہلے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس میں کمی کیوں آ رہی ہے, اور بہت سادہ چیز ہے کہ اس وقت ہم اپنی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. انرجی کے جو ٹیرف ہیں, بجلی کے, گیس کے, ڈیزل کے, پیٹرول کے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتی ہیں. قوت جو پیداواری لاگت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے اسی طرح سے جو روپے کی قدر میں کمی آتی ہے, ظاہر ہے کہ اگین اسپیشلی اگر آپ کا امپورٹڈ را مٹیریل ہے تو وہ مہنگا ہو جائے گا. پچھلا جب تک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ شروع نہیں ہوا تھا تب تک جو امپورٹس پہ قدغن لگے تھے اس میں وہ چیزیں بھی امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی جو کہ را مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے مینوفیکچرنگ, خواہ وہ مقامی کنزمپشن کے لیے ہے یا وہ ایکسپورٹ کے لیے ہے, تو مینوفیکچرنگ کو تو ان ساری چیزوں نے افیکٹ کیا. جو درآمدات میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ, وہ اگین چونکہ جو ایک بیک لاگ تھا وہ جو اب کلیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو درآمدات کے نمبر ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ چند ماہ کے بعد یہ بیک لاگ جب ختم ہوتا ہے تو درآمدات تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ سلو ہوں گی, کیونکہ لوگوں کے پاس یہاں پہ اب قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک تو انفلیشن کی وجہ سے, دوسرا ڈپریسیشن کی وجہ سے. تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر بھی مختلف آٹو پلانٹس جو ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بند کر رکھی ہے, ہالٹ کر دیتے ہیں جو بھی بڑے کار میکرز ہیں. ایون موٹر سائیکل بنانے والے پلانٹس جو تھے انہوں نے اپنی اسمبلی لائن بند کر دی کیونکہ گاہک جو ہے وہ آگے نہیں تھے. تو یہ ایک جو ریسیشنری ٹرینڈ ہے وہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بدقسمتی سے پاکستان اس وقت اس میں سے گزر رہا ہے, اور اس میں ایکسپورٹ بڑھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا.
اور اسی پہ ایکسپورٹ بڑھانے کی ہی میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں. شبر صاحب بالکل آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس, یہ فرمائیے کہ اگر یہی حالات رہے جس میں بجلی اور گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, متواتر بڑھ رہی ہیں, تو کاروباروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور ایکسپورٹس کاروباروں سے جڑی ہوئی ہیں, انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے.
دیکھیے پاکستان کے جو آج حالات ہیں اس میں 22% انٹرسٹ کے ساتھ اور جو جس کائن کی ہمارے پاس اس وقت گورننس ہے تو اس میں کاروبار تو اسٹرانگلی سفر کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ نیچرلی سفر کرے گی. تو میں دوبارہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ جو کریکٹیو میجر کی بات کر رہے ہیں, یہ پیچ واقع, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کی ریاست کو اس طرح سے بچایا نہیں جا سکتا. وی نیڈ سرجری وچ وی ہیو بین ڈیلینگ فار ویری لانگ ٹائم.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, بہت شکریہ عابد سلیری صاحب. آپ بھی آخری 30 سیکنڈ میں اگر ہمیں بتا سکیں کہ اگر ٹیرف جو انرجی ٹیرف ہے اس کو فکس نہ کیا گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا اوور آل اکانومی اور ایکسپورٹس پر؟
دیکھیں اس وقت چونکہ اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے تو سرپلری جو ڈیٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا, اور پاکستان خدا نخواستہ اگین دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جائے گا. تو آل دو کہ یہ اس وقت امپیکٹ پڑ رہا ہے, لیکن ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو देखना है। इसी हुकूमत ने ये प्रोग्राम मुकम्मल करके अगला प्रोग्राम भी जो है पार्क में नेगोशिएट करना है।
बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن آوازیا
نن آوازیا
د امریکا غشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونه درنو او قدرمن اوردونکو السلام علیکم زما تی ولابد د نن او وضعیت خبرونه سره خدمت کې حاضرم خبرونه کې پهل کې مونږ د کابل نه یو رپورت لرو او د رپورت نو وروسته بیا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ روانو د کرکټ په یوردنې سیالیو د افغانستان د کرکټ د پوخانی لوبغاړي حستی ګل عابد سره خبرې کوو نو دنه مخکې چې خاغد عابد سره خبرې کوو اول به د کابل نه زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت راوخلو چې وایي د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د افغانستان د لارې له 1 میلیون ټل څخه زیات تجارت شوی دی او مالونه انتقال شوی دی په دې باره کې نور تفصیل د اکرام شنواری په رپورت کې اخلو
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی او تیر یو کال کې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان لارې 350000 شپږ سوه نهه لارې او بارونکو وسایتو تګ راتګ کړی چې 1,000,000 ټنه ترانزیتي مالونه انتقال کړي دي دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې د حکومت روانه بهرنی پالیسي اقتصاد محوره پالیسي ده چې مخې حساکیږي چې افغانستان په سیمه کې خپل پخوانی تاریخي ترانزیتي ارزښت ترلاسه کړي خاغلی متکی چې تیرونه په کابل کې خبريالانو ته د خپل وزارت د تیر یو کال د پالیتونو په اړه معلومات ورکول ویل چې اقتصاد محوره پالیسی په سیمه کې افغانستان ارزښت زیات کړی دی
دغه اقتصاد محوره سیاست افغانستان ته دا فرصت ورکوي چې په سیمه کې سیاسي حیثیت وساتي اقتصادي حیثیت وساتي د اقتصاد محور او مرکز وګرځي د ترانزیت مرکز وګرځي او د افغانانو لپاره د روزګار لپاره د مصرفیاتو لپاره د بوختیاو لپاره یو خزیره ده موږ تاسو لپاره
دغه وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شپی اعظم وایي چې تیرو کال کې د شمالي او جنوبي اسیا په استقامت دولي او دهلیزونو کې چې په ختیځه برخه او بلې په لویدیځه برخه کې دي هم ګډون کړی دي هغه ویل چې په ختیځ دهلیز کې قزاقستان او پاکستان حسولی چې د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته لار پرانیزي او پولبيديز داليس کې روسي او ترکمنستان سره خبري کړي چې د ایران لاري جنوبي اسیا سره د تګ راتګ پر ځای د افغانستان لاري تګ راتګ وکړي
ما توانستیم کې نمائندگی افغانستان قسم شوه کې برونا لبای گفته شوه و دوه شامل شوم یک دهلیز شرقي ازو اتصال قزاقستان او ازبکستان از راه افغانستان او پاکستان او بحر هند است و دهلیز دومی که اصلا کشور فدراتیف روسیه ترکمنستان و از طریق راه ایران اینها میشد به خلیج و بحر هند وصل شود ما توانستیم که اونا را قانع بسازیم که افغانستان هم در این مسیر قرار بده
د طالبان دو حکومت د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکی ویل چې په دې اړه لا هم خبرې روانې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي چارواکی هم وایي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان له لارې د ترانزیتي مالونو انتقال د پوخا پرتله ډېر زیات شوی دی دغه خولي د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي چې په تیر رژیم کې هم د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د وسلېدو هڅې کېدې خو اوس د پوخا پرتله دغه سیاسو عملي کېدو ته زمینه زیاته برابره شوې ده
او دا د افغانستان د فار ډېر په ګټه ده د ډېر یو لوی موضوع ده هم دلته ظرفیت پیدا کیږي هم دلته کار پیدا کیږي موږ د دې استقبال کوو افغانستان اسلامي امارات وزارت تجارت د دې د فارې میکانیزم جوړ کړی چې سہولتونه راولي پاکستان نه محل هر ورځ په سلګونو موټره خوراکي مواد خصوصا بوره غوړي وریږي مرکزی آسیا ته ځي او همدارنګه د دې لار نه روسي ته ځي دا د اقتصادي پلوه د دې منطقې په ګټه ده د خلکو په ګټه ده د دې اقتصادي کوریډور په ګټه ده چې په دې منطقې کې جوړیږي نو بنان مونږه دا استقبالو
خاغلی الکوزی په دغه ترانزیتي لار کې د پروتو هیوادو د چارواکو غوښتل چې د ترانزیت په برخه کې د اسانتیا ویراولي ته ټول هیوادونه د لوو فرصتونو څخه ګټه واخیستي
نن او وضعیت
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت خبرونه درنودونکو تاسو رپورټ او خبرونه واوریدل. د نن ورځې موضوع په سریلانکا کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د دریو یوړنیو سیالیو د کرکټ باغې باندې خبرې کوو. خاغلی استګول عابد صاحب دا وخت افغانستان نامو سره په تماس کې دی او دوی د افغانستان د کرکټ د پیل د اغلو بار نه دي چې افغانستان د پاره د غسي افتخارات راوړي دي. خاغلی استګول عابد صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم عابد صاحب محترم تاسو ته او د خاطر الله دې رادیو ټول ورځې ته د خپل سلامونه او احترامات ډیر زیاته مننه خوشاله
وي. ډیر مننه. نن چې موږ د کرکټ ګورو د لوبغاړي ګورو د جامونو کې لوبي کې ملي ټیمونو سره نړیوال سره لوبي کې تاسو چې کله کرکټ پیل او کلم چې اول ځل د افغانستان کې د کرکټ پیل وکړ فکر هم کوم چې افغانستان به دومره مخکې راشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عابد صاحب د کې بابنګ د الله پاک مدد او د خلکو دعاګانې دا ټول به شامل وګڼو. ولا چې برښتیا درته وایم د افغانستان د کرکټ خو ډېر عجیب غونډه داستان دی او دا هر د جوغه تیر وخت هر اوره دی خطرره ده. نو موږ هم افغانستان کې سپورټ نو تشویق نو یعنی د کرکټ د حالاتو په شروع کې چې د فامیل له کورنۍ سپورټ نو چې فامیل کورنۍ سپورټ نه نو بیا به په افغانستان په حالت کې د حکومت او د
نه و ما دا فکر هم کوم چې یو وخت په افغانستان په نړیوال جام کې دوه درې شتم کې لوبيږي.
بالکل موږ یو هدف موږ دا کوم لوبغالي چې وډاله وي د ټول یو هدف چې موږ یې چې په تقریبا د افغانستان کې ګډه کار کوو ان شاء الله الله پاک هغه مدا هغه تدبیر درور سوال نو وته تاسو ته نتیجه ګوري.
دا اوس چې کوم حالت د ټیم ګوري او وضعیت د لوبغاړو دغه شهرت مقام د ټیم مطمئنه استه ک سوال پکې لري چې کښ کده څه نه ده سی وای
یره کرکټ کې موږ ګورو موږ کرکټ ماشا الله چې دا هغه بو دویت کې فل ممبرشپ لرو او کرکټ کې ډېر امکانات لرو سہولتونه لرو او بدبختانه به وایم چې یاره موږ د کرکټ سره اول نه دی والا یو رنی لوبه کول کاټه تر وخت تاسو نن موږ ډیر مخکې کرکټ پر غلای دا موږ پر هغه وخت یو طرفه مات کړو خو موږ چې ګور ایزم چې ډیر پر مخته غړی وای موږ دغه سہولتونو سره دغه امکانات سره دا دنیا کې چې کوم لیګونه کې دغه لیګونه چې کوم امکانات او غاړو ته د ژوند د غفانتیا برابرې هغه د کومې د تاسو شهرت ورکړي نو دی لوګاړو ته هغه وخت نه په اوس وخت کې ډیر ډیر مهنت پکارو دوی ته ډیر صحیح ته مجاهد کرکټ پکارو او زمان نظر زمان کرکټ په شروع کې او اما غو شان دی د ټول لوګاړو دی ماشاء الله چې هغه ته ډیر سترګې او د ګانابې او هیله او سمه کوله مغونې
تاسو څه فکر کوئ دغه پیندل لاسیا چې اولس کم لوبيږي دا ټول سل په سل دغه نه دی د وړ نه دی د بار وړ نه دی چې په حساب کې خاص یو درسلو کسانو باندې ما رقم چې مخکې ټیم چلے دا وسم دوه درې کسانو باندې ټیم چلی کنه ټول خپل مسولیت احساسي
ګور کوچ کپتان او دا ټیم دا خو د اعتماد خبرې دی لوبغاړي ما څومره اعتماد کوي ګنه مخکې خو موږ تاسو دغه سلیکشن دي شوی دا د سلیکشن ما دی ما خو خپل نظر خو دې نه کړو دې کټ پوره مخالف دی ما او خالد په دې باندې ما چې موږ د نوی نوی لوغړی غر کې کرکټ ته مخامخ کړی دي ډیر نوی لوغړی د دنیا کرکټ د داخلي کرکټ کې لوغړی د لیګي مثال د استرالیا کې ورکول شو او کومه مخکې دوی ته ټول ممبر موږ به ډیر غټ فکر سره مخکې کرکټ تلار شو استرالیا یو لوغړی نه مثال کې د جارج بیری د استرالیا ټیم د کیپټن راغی یعنی هغه په داخلي کرکټ کې دومره بدل شوی و چې نېشنل ټیم ته کپتان راوچ او ډی بی ویل کې پر سین وکړه موږ افغانستان کې بدبختانه چې د دې د فلیګي کې ډېر کمزورې ده او بل د دا چې سوشل میډیا دا کومه مداخله چې کرکټ او لوبغاړو لپاره روانه ده دیم کې خراب کړی اکثریت موږ افغانان ګورو چې د افغانستان کرکټ کې خپل شخصي ادارو په څیر ډیر خلک لګیدلې یو ورو مخکې خو به خلکو هغه قانون لوبغاړو د میرا ځان ویلې نو دې سوشل میډیا کې میرا ځان شوی دي کمپاین او شوردانو لپاره کې لوبغاړو ته تبلیغات کوي
نه دا سوشل میډیا خو محترم اسګل عابد صاحب کومه ټول تعقیبوي هر څوک خپل نظر لیکي زبې لیکم ته بلې کې بلبلې کې کرکټ بورډ ولې ځان مکلف ګڼي چې باید دا سچې ځلې کم یا بل مرګري لیکي هغه باندې عمل وکړي خپل فیصله خپل ولکه سوشل میډیا تاثیر لاندې ولې راځي
خبره هم دا کرکټ بورډ چې دا زمان نظر دومره مسلکی نه ده. کرکټ بورډ اوس هم په جوړ جاړي او په کمپرمایزیشن باندې روان ده. دوی سوشل میډیا سره هم اړیکې دي او په ټیم کې ځینې سټار لوبغاړي چې دي هغوی سره هم مشورې دي اخلي. کرکټ بورډ خو ډېر خود مختار اداره ای. کرکټ بورډ باید پلیئر کنټرول پلیئر پاور ختم. همدا چې سوشل میډیا خو بیخي باید هیڅ شی ونه ګڼي او عادي شی وګڼي. دلته دي غریبانان چې دي نیمګړتیاوې لري نیمګړتیاو لپاره بیا دوی لوبغاړو سره هم جوړ جاړی کوي سوشل میډیا سره هم جوړ جاړی کوي. نه موږ ګور ما مخکې ته ویل چې موږ اوس چې کومه درجه د کرکټ ده موږ په رینکینګ کې تقریبا دا د پنځم شپږم وو موږ پوزیشن کې مقام کې یو په هغه فل ممبرشپ کې. نو په دې کرکټ کې موږ چې په سوشل میډیا ته متوجه کیږو یا د لوبغاړو له اثر لاندې راځو نو دا د ادارې هغه غیربستګیتوب او
کمزورتیا ښایي. اوس برا شو د پاکستان سره تاسو هم تعقیب کړی د خپل تاسو د لوبغاړو هغه خاطرې هم درته معلوم دي. خلو به وشي اخره پورې وجنګیږي تقریبا پنځو شپږ توپونو ته خبر راورسیږي. تقریبا شپږم ځل تاسو یادیږي پاکستان سره دغه درجې ته رسیږو دغه مرحلې ته رسیږو خو نتیجه بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. دغه ګټل ول نه کیږي.
همدا ما خو مخکې درته ویلې چې همدغه نیوکه چې دي دا تقریبا د کرکټ شروع نه روانې دي. موږ چې آغاز کړی یو ختام کړی ولا ګټې نم کړی وو تر اوسه پورې په همغه سټیج کې یو. نو دا اصلي خبر دا چې دا لوبغاړي چې دي دوی باید ډېر غیرتي ووسي. غیرت او جذبه سپیرټ چې دا د دې کول کله مورال دا د خلل لا ورکول نه پکار. ان بیګه که تاسو موږ خدای له بټوله تعقیب کړل تقریبا د یو غړي چې نوې په لوب شروع نه زموږ بلاس کې و او په اخر کې بیا غیر ته ورته اخر کې خو به خېزه موږ نه 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 به څه دا و باروکی موږ مین بالر دی. باروکی ته موږ تاسو ټول خبالرم دی د نه چې خبالر دی ماشاءالله نوې بال ډېر کې استعمالي او باروکی تقریبا درم دل دغه موقع په لاس باندې ورغله چې په لاس مې نه غټ لندر بیټسمن شو دا وای په کرکټ کې هغه د 2011 منډې پورې کوي هغه د دې ورکه چې په شپږیزو یا په تدریزو باندې. نو باروکی چې دا د تقدیر مهنت په کار دا یو ورځ جانانه به تومره فل فټي چې دا په دې اخري ورو په بیټسمنانو نو باغونه بیټسمن کو مین بیټسمن نه صحیح بیټسمن نه دا به ورو جانانه دی پاو کې دا چې دا پیلندر راګری دا نو د کرکټ کې چې دا د تیاغه ته مهنت چې کوم نېشنل پلیئر په نېشنل لیول پلیئر ته پکاري هغه نه دا کړی پرېشر ایت کیږي د باول نه زر راځي. نو دې لپاره دا کیسه دا اوس نه روانه ده تقریبا دا په دې شپه کلو نه روانه ده.
نه نه د پاکستان مقابله کې موږ یو خاص روحي سره لوبي ګوران لوب پاتې کیږي چې ټول ټیمونه سره بنگلاديش نه ګټو
سریلانکا نه روحي سپورې روحي نه کنه او هم ارته ویل چې جذبا هغه خبره کې منګل لوبغاړي لا باور کوي هغه لا ته چور شو ورکړل شو نو هر څه چې دای کوم په ځمه دي کوم اعتماد یې خپل کانفیډنت کرکټ ګور دوی اخر تم شین پرون نشو هم پارو کې دا چې شاده باوټم ښه کارونه کړل نو ځکه کرکټ د سپیرز خراب ور دي دا او دا هم هغه وخت چې کله د الک د شاده داوټ کو نو موږ چې پارو کې نو دا رندونه خامخا کې کېده کېده پرېشر راځي دا پارو کې باید د دومره تم یو هیلې او په دومره غټ لیول باندې چلوږي دې باید خوندور تیر شاله اول او اخر نه بال دی کېږي کمی دا چې د پوره مهنت باندې کېږي او پوره سپیرټ دې باندې کېږي مورال کرکټ کې بیلل نه دي پکار.
او د سریج د اوس د سوشل میډیا خبره وکړه د فاروقی دغه تاسو چې ویل چې څنګه شاداب اوټ ک ټول پاکستانی مطبوعات قسم ته انتقاد پی کوي چې د لوبي هغه روحي تعقیب نه کړ مقابله کول نو راسن یا به اوټ کړو یا به توپونه به ځای کړو دا رقم پسې شاه اوټ کول دا نه وپکار.
بلکل خو دو معلوم خبره وا تقریبا اتلو بغاړي سو دې دلی او شاته چې دا اریترو بو او سټرایک باندې نتیم شاو نو که چې د فاروقی کې دم او روحي وای نو هغه بیا دې کار نه کولو دا کله چې هغه لوبغاړی او شو هغه وخت نه منګډیو کسان دې لوب ته ناسو او د اخري ورځ پکې بولو کله چې شاداب داون کوم منګل چې وته افغانستان میچ موبایل دا هغه چې دا روحي مخکې نه بایللې و دا او تر ته پکارو نو اوډ کې د سره مخکې ویلې چې دای باید تناب تیر ظلم د یار کړو کوشش کولو هغه ته د نسیم شاته هغه مخکې مې لوبه چې بایللې و دا ظلم دا دای باید بورا دم سره سپیرټ سره جذبه سره په دې باډي کې شاټ پیچ بالر خو شاټ پیچ ډېر ښه دی چې موږ خپلم کرکټ کړی دی موږ به وخت چې چیز بالر ته ودرې موږ به صرف شاټ پیچ ته متوجه شاټ پیچ وتره نه دی نو دای بالر د باید سپیرټ او
د مخکې استګول ابي سه
په ځای وایي د خېټه خېټه کې شاټ پیچ ورته کړی نو انشاء الله نتیجه بل نه کوم.
د کریم جنت موږ ته ورنه یاد دی چې د آصف علی خلاف کړو یا فرض کړ د افتاب عالم بالونه تیاری کې چې احمد وسیم خلاف کړو یا د وهاب ریاض مختلف وختونو کې افغانستان د اخري اور ته جوړ شيږي ک لوبغاړي نن فاروقي د مخک نور لوبغاړي د فینیشینګ نه کې اوسې ته د مشکل ده کنه
ګور مخک خو د خپل پروګرام دا که هو نن نه تقریبا 2 شپه کولو روانه ده کنه مونږه کې ادارې کې چې مونږه فیسبوک باندې ګورو نو افغانستان کرکټ بورډ همیشه یو روزین کې اعلان پکې چرګره دا چې تقریبا د خپل پیند په کابل کې ناشې عمران بهاد او بل دانا نبی د حسن او دودري مخال د هند نمبر ویلي امدا کې لوګل ته ګورو لوګل سره پورې یو درجن کوچې د روزین کې ناشې نو دومره روزونکو کې دومره روزونکو کې دومره سہولتونه کې افغانستان باید وو د لکه څنګه چې افغانستان نېچرلی یعنی قدرتي د سپین بالینګ یو کارخانه یادېږي او افغانان چې سپین زده خبره کوي خلک ټول دي خلک دا خبره کوي د کرکټ مبصرین چې افغانستان د سپین کارخانه د سپین بالینګ او دا رښتیا هم ده دینه د ما په فکر کوم چې افغانستان هم کې د پوسټ بالینګ خبره ده خو بدبختانه بدبخت چې په بالران نه مال شوی دي نه ګور شوی دي او تر اوسه پورې هغه د دې سیستم نشته چې دا کوم روزل کې کرکټ بورډ یې پټ ویني بغاټو غاټو ماشاتو باندې ماري هغه لو غاړو تر کارو دي نو که چې دا کار شو دا مشکلات به وسنو
نن د امریکا غشنا راډیو د نن وضعیت د خبرونه درنوردونکو تاسو نن زمنګ ملما خغلی استی ګلابیت صاحب سره چې د افغانستان کرکټ خونې لوبغاړې تیر شوی د ډېر کاري کړي کرکټ په ساحه کې د پاکستان او د افغانستان د روسي لوبغاړو سره خبرې کوو استی ګلابیت صاحب تاسو مخکې د ټیم په انتخاب باندې خپل انتقاد یو نظر ورکړو تاسو د سلیکشن کمیټې مسولیت په غاړه درلودل دغه وست ټیم به سره قمو
ګوره وست ټیم دغه ما خورته ویل چې د پاکستان سره سیریز هم غړ سیریز د پاکستان چې تقریبا د سیریز دغه ټی د کرکټ په درجه باندې کې اول مقام تر شي کې د نورو سبیا آسیایي جام دا چې جنګ لګا سمې شه بعد نړیوال جام دا نو په کرکټ کې چې دا عزت ته احترام چې دا ډیر مهمه برخه ده مګر زه ډیر سینیر لوبغاړی او خلوب لوبغاړی او هغه چې دا دغه ټیمونو سره هغه پریشر برداشت کوي هم کوي مقابله هم کولای شوی څنګه لوبغاړی کې دا تاسو تیر میچ په مثال به درکم تیر میچ کې رحمان الله ګربز او ابراهیم دادر ماشاءالله ښه سٹارټ ورک خو خو بنیا د کې کوته خو په جرمن کوم بیټینګ آرډر وو دا خپل کوي مزما هم تم نه و چې دا ټیم ورو ځان دمر هدف په تلاو شي دا هغه بیٹسمنان چې دې ټول نه یو او دوی موږ غواړو ټیمونو خلاف هغه کرکټ لګا څنګه چې دی په داخلي کې تک کچا کوي یا چې ولایتي کچا کوي هغه ته ماجما ته نه و
نه نو دی خو دا غنه پښه د
ابراهیم هغه ته نه دا کنه دی هغه نه بنا باد را شبر هغه او هم دا اپشن یې موږ سره نو کچې ته دوی غواړي کرکټ کې تاسو سره ته غواړو ټیمونو تر هغه مخکې نو څه بغاټو بل روان نه کار اخلي
نه نو چې دا ځوانان یې اخیستو
شاید نو الګ درې راتنه نو
تاسو فکر کوئ اسې ګل امسب خپل خبره تاسو کې وضاحت کوي چې اوس ابراهيم زدران او رمضان ګربز 215 خبره واړه ولا لسوره پاتيو نو دوی دغه په ترتیب باندې کوم لوبغاړي او اشمت شهيدي هغه نه پس ریاض او اکرام علي خيل او شاید کمال دا ول راونه لګل
ګوره دا غټ کوچ دی یا غټ ټیمونه چې دی هغه دغه یو رځنی لوب چې دی دا په درې کټګریانو باندې تقسیمې اولنی پیندل تاورو مې کته بو دیشنې د ټیم څومره رندونې څومره وکټې دلی بیا تر 3 دیرش پورې یا 40 پورې ته بو دیشنې سو وکټې دلی هغه اکثر هغه ټیمونه چې دی د اخري اور نه قاور نه شي دا انتخابې په دې تاورو نو کې پیچ هم مطالعه شوی کنډیشن هم معلوم شوی او لوغاړي هم پورې سیټي نو په دغه وخت کې ټیمونه چې دی تقریبا 10 رن پاره ور یا 9 رن پاره ور باخري اورنو د دې د عادت دي کولته بدبختی دا و چې موږ نن خپل شو دي نو موږ هلته پر راشو د خپل کې ما د کو کچرته موږ تر سینیر لوبغاړي وای اخی کارانا تر وای او د لیکل کې په هیل او سن ولا لوبغاړي تر وای نو بیا موږ دغه یاټر لکه څنګه جوړ شو دغه یاټر په بیټینګ راټو
صحیح دلته د اردوونکو پښتون تکور شو دوی وای چې د کپتان انتخاب خو دې لپاره کې چې د کپتانۍ صلاحیت او ورتیاي تاسو فکر کوئ احمد شهیدی هغه ظرفیت او ورتیا او کمال لري کنه
چیرې کې دی وای په رښتیا تر سې د احمد الله شهیدی په خلوب غړای کنه خو د کپتنسی نن تبا کپتنسی هغه چې دی هغه صفر دی ان زمال نظر نبی چې دا مخکې ما د احترام خبر وکړل نبی چې د افغانستان د کرکټ د شروع لوبغاړی دا ماشاءالله پټ د تاسو پر لوب کې ویل دی چې دا غو فیلډینګ څنګه وي دا غو بالې څنګه وي هغه بیټینګ وکړو هغه راند هغه وکړې دلته کنه کله کې وکړې دنه وته لیکل کېده چې هغه د څو نور کېد کړای وای نو نبی چې دا جګه خړای کرکټ دا هغه کده شنه ریوا جنرال سنور کرکټونه کی زبان نظر خبرې کړه باید د کرکټ بورډ د دا چې محمد نبی کپتان وځه افغانستان
نو اوس امکان لري چې د سیا جام دوباره نړیوال جام د پر کپتان بدل شي
امکان لري خو یاره د ما دل ته امکان هم لري او که زمان نظر ټیم د ټیم هغه کومې هیله تمه چې هغه مو سره خراب نه شي اوس هم پوره وخت دی بالکل
نو خپل خدوی ولې ازلی کنه دغه اشمن سید خو بده واجه کپتان د چرشه نبی کپتانی نه کوي
ول دا چا ویل دی ول لګی مې دین کې څنګه کوي مارته ویل هغه ته به کنه اتور کې هغه ته به کنه لنس کوي هغه ته به مداخله نه کوي خو نبی خو په تیر نه لیوال جان کې چې خپل ځای کې شلاوت دی هغه کپتان وو لوګ دل مشرو خو هغه چې استعفا کړې استعفا لامل مداخله وی چې مختلفه مداخله هغه ته خپل استعفا هم سوشل میډیا لاره نه کړو
نو چې هغه استعفا وکړ نو بیا دغه نو بل چاره نه ونه شهیدی راوستو کنه
او ما مخکې ګورای چې د رهبریت او مدیریت په صحیح شکل باندې هغه ته کینات ورکول شي چې په افغانستان او د افغانستان کې ولس او افغانستان د کرکټ کوال ده او ته ورور جان په دغه کې موږ سره مداخله نشته بل څه هم کاري سپورټ ورسره چې په دغه شي هغه به خامخا چې په کینو چې هغه تر مداخله او هغه تر نور ډیر مسلې نو غریبانو خو بیا هغه کله چې همیشه کرکټ کې داوت موږ تاسو بیا شمه خبرې کوو نو ټیم کول کول د مشر جنګي اصغر موږ تاسو کې دی او کې د دانې څالو ورکول شو اصغر کې ګور ډیر خو بیا نه وي خو بیا د دوای ما چې اصغر به څه کار مو چې هغه به دا کنډیشن مو د دې په جاند او کله به چې د افغانستان چې تر میچ دی به چې څنګه بس نه کوسه ګرونټ به منډه کوله ګرونټ به پی کې نه راځه سره خبرې ما بری وکړي به هغه ته به چې نیمه نیمه ورکړه چې ته بیا به د چي هغه کې راځه د سیویل هغه به ما کوي چې جوړاو نو کرکټ دا کرکټ دا کرکټ کې نو به چې دا لا تخنیک او تکنیک دوه لا یعنی تخنیک او چالاکی نو دغه چې لوګ دلمشر ډیر کوم دلمشر پکاري سینر لوګ دلمشر پکاري نو دې لپاره زموږ نظر نن ته دې لرسه اندره کې جام نو یو جام ته نه بي کاپشن ده
نو تاسو وای چې کرکټ بورډ باید هغه سره خبرې وکړي او هغه قانې کې او بیرته راولي
بالکل
اوس اخري لوبه پاتې ده افغانستان خو د غدري لوبه کې دوه بیل له هغه یو بالینګ باندې تقریبا ګټلې او بلې په بیټنګ تقریبا ګټلې او هغه په بیټنګ وبیل له د په بالینګ وبیل له څه فکر کوي چې کم فکر سره اوس کته شي چې د نتیجه بدل شي او نتیجه د لوبه 2-0 د 3-0 په ځای باندې 1-2 شي
او تر مقابله د مال نظر ډیره سخت شو لګره ځکه پرون لوبه کې چې پیښل نو غوږ کې دا چې پاکستاني لوبغاړي موږ په ټاکلې نه پاکستان هم کټیم د بټي مور تنه شوی ولای یا کومه دنیا کې بیسټ پین اٹیک دی هغه باندې بیسټ پاس اٹیک هم ده او یا وی کرکټ چې دا ما ما کړته ویل دا افتخار چې دا ما چې د افغانستان جم کول او افتخار د پاکستان داخلي کرکټ گاو او تقریبا د عمر دغه چې دا ما نه د سبق علامه مشرم د خو ماشاالله پیټ کاری کیږي غاله کې نو هغه چې دې ټول د شوی لوبغاړي دی تری دوه ډیر تخ شو خو افغانستان کوم کرکټ وک تیر لوبه کې بهتري کرکټ دی کوم کرکټ دی وک او کرکټ کې چې دا کوم ورځ چې تیر شي دا غیر دی بیا دا ولم نه پکار وکړ ژوند دم دا کوم ژوند چې کوم ورځ لاړ هغه بیا نه راځي نو دې موږ دا چې دا تیر چې لوبه دی به هیر شي بس نو یار ودانه هر وخت دې له دې سوچ نو یو مثبت فکر سره لاړ شي
سي اوس د افغانستان لوبي چې زیاتره دي اوس سریلانکا کې ده بیا آسیایي جام ده بیا هم کې چې کوم نړیوال جام کېدونکي دي ټول د غدري لوبي په دغه کې کېدونکي دي آسیا کې کېدونکي دي لاهور کې به دوه لوبي د بنگلاديش او د سریلانکا سره بیا به کوالیفای شو بیا به سریلانکا کې د هند او پاکستان سره نړیوال جام په هند په مختلفو خاورو کې ده په دغه شرایطو کې افغانستان راتلونکي څنګه ویني چې دغه جامونو کې به څنګه وزلېږي
دغه په افغانستان لپاره خوش بختی ده چې ما سیای جام هم نړیوال جام دواړه په آسیا کې دي دغه د افغانستان ټول لوبغاړي چې دي د پاکستان کې وای کتر رنګا کې وای کاماراتو کې وای په دغه هوا دغه میدانونو په دغه موهیت او کنډیشن کې هغه شخنه جوړ کړی دا په ټول کې کوی دا د آسیای کنډیشن چې دا بیټینګ او سپن بالینګ ته ډیر جوړ ده بس دغه سپن بالینګ کې خو ماشاالله خبر نشته ده پاس بالران چې دی پاس بالران باید موږ دغه بالران چې لوبغاړي تر دې کوم په آدار دی ک صافای دی او هغه د بیګ عبدالرحمن چې د منګ عبدالرحمن بیګ منګ ولیدو نو کچرته منګ نور مخکې به چلو کې ممدار قبل شو د ټول بازار باندې هغه لکه بیګ چې د عبدالرحمنو په پاس باندې کې به توجه شي په پاس باندې چې د کرکټ بورډ باندې نظر ثاني پیو کې بیټنګ چې د بیټنګ کې مختلف تغیرات وکړ دی د داخلي کرکټ کې داخل احسان جانت ډیر خو دلې د خو پرپامې ته او هغه لوګ دلا کې باید خامخ راشي هغه خو په اړه د زمان نظر ی دنیا په تاسو باندې یو خلک غواړي چې هغه هم د دې دلته د دې نه پوهیږم چې کوم مشکلات له وجه نه په لوکل کې دغه ځای نشته ده نو لو بیټنګ لکه کول دي پاس بارنګ کوي کول دي سپین کې زموږ خبر نشته ان شاء الله امیدونه دي چې په نړیوال جام کې موږ شیلو ګیم وکړو او مخکې هم لاړ شو
د فاست بالینګ خبره کوي تاسو د افغانستان د سپین بالینګ کارخانه د تقریبا نبی راشد موجیب نور احمد قیس او ظاهر خان او حمزه او تک او تقریبا نمونه به پیندل سره جاتی کی کوم برحال سپن بالران دي فاست بالر
موږ داخلي کرکټ کې داخلي کرکټ کې چې ګوره به انتها غټ سپن ټیلنډ ما دې ګورم
نو دا د فاروقي سره بل لوبغاړي ولن لرو لکه څنګه چې د افریدي سره نسیم شاد او حارث رؤف ته او حسن علي دي او نور لوبغاړي دي افغانستان کې بل فاروقي ول نشته
ګور په اړه چې په شمول باندې په اړه چې نو دا څنګه کومه وتا ته د افغانستان کرکټ بورډ چې دا لګونه کې کومه غوړې چې به کې دا به ډېر مې دوت کې دوی به د دې پروګرام جوړ کړي چې دا زمونږ څومره لوبغاړي شي دي دوی به د دوه لګونه درې لګونه پورته لګونه کې لوبغاړي ونرو به لکه زمونږ لوبغاړي چې دي دوی په دې لګونو کې ډېر امکانات او البته لنګ کرکټ دا شلاوند کرکټ خو تقریبا ټول یو غنټه یو غنټه وغواړي او ون دي کرکټ چې دا دا نو دغه په ټول ورځ میدان کې تیرول دي مې لوبه نه مخکې لوبه نه روسه نو هغه غټ کرکټ دا کرکټ ته تیاری لپاره باید موږ کرکټ بورډ په افغانستان کې د ډیر پروګرامونو دی او شول خو هغه پروګرامونه چې هغه سي روسه بیا نه تعقیب شوی دي او نه روسه هغه لوړ تر باید کار شوی دی کار شوی دی دغه روزون کې ما مخکې ته ویل چې په دې شپې باندې په کابل کې براته دي همدا ته لوګل ترم درجن جن درجن ګرځي ګرا ګرځي دغه ته به دغه لوغاړي د پاس بازاران چې منګي اته دا په دی ورګ شي کرکټ کې اوبیکټ به بکره غواړم د خپل بل حکم درته او کرکټ کې چې دا منګ د خپل چې لوغاړي او ما ته روزون کوي چې نه کار د باندې روزون کوي د روزون کوي د ور د خپل کوم پرپامې ته د روزون ته موږ کرکټ راخی او چې بیا کله موږ دلته روزنه برخه تلاړو انت ډیر کرکټ پروت دا تمره کرکټ پروت دا چې بیا موږ سوچ کولو چې دا کرکټ خو موږ په واسه کې موږ مطلب ته پروت وای تو بیا موږ ډیر څه غړي وای نو د موږ کرکټ بورډ ادارا لوبغاړو ته لوبغاړو ته کارن لوبغاړو ته دوی ته باید روزنه پروګرامونه برابر کړي چې دوی هغه کرکټ چې روزنه کې پروت هغه دوی مضبوط انتقال شي دوی څنګه میچ چلی میچ ټول په ګراوند کې ښاریږي کوچ خو تړي ته نه وګني چې نو بال نیسي او نور تر فیلډینګ کې مدد کولای شي کوچ خو پروګرام دی په مضبوط کې تا مضبوط کرکټ تر انتقال ته تیاری نو که چېرته زموږ لوبغاړو ته د پاکستان داخل کې د روزنه پروګرامونه برابر شي او په خټه چا باندې په جګه چا باندې روزون کې راشي کرکټ آسترالیا نن تر په ټول دنیا کې چلیږي داخلي لوبغاړي باندې باید موږ روزنه وکړو دلته موږ ما مخکې ته ویل چې موږ دلته د پیاش خاص په روزنه کې په افغانستان کې داخل کړی دي چې فلوتر مې گزاري پی کوو او کار دی نه لکه کار دی اخیستلو دیم پکې نشته کرکټیا وای مګر نو کرکټر چې دا کوچ دی یو عملی کرکټر وی عملی کرکټ سره ډېر نږدې پاتې شوی
منن محترم استګل عابد صاحب تاسو ته وخت نه چراغ له امریکا د نن ورځې خبرونه کوم د کرکټ په روانو لوبو راتلونکو لوبو باندې خبرې وکړې خپل نظریات هم شریک کړل موږ ورته کومه قدم دمره وایو چې دا د خلګي استګل عابد صاحب خپل نظر چې وایو دوه زمونږ سره کوم تړاو نشته د کچمو مل مکړو خپل نظر باندې آزاد چې وری کی کرکټ بورډ په خپل فیصله کوي مډر مننه کوم عابد صاحب او د اوزون کوم هم مننه کوم خبرونه پاندې سره پاتره سو خیر ده خوشبین الله مالک